سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهم عظیم تاسو ازادي رادیو ته وکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې دا هم لیکلی دی چې د عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زنداني شوی چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورې ودونو اقدام خی په افغانستان کې د ښځو منجونو له حقونو څخه د پراخ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو منجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اقدام خی د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د جدي سرغړونو لپاره په یوې نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. د هغې په خبره نورو هیوادونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شاملې کړي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشار زفیر کرنډی کروي چې واشنگتن ته تللی سو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې روزماري دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میری سره د دوهې د ناسو په اړه خبرې اترې وکړي. اغلې ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبه په یو بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حقه محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي. د خیبر پختونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانو نه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدلې دي. روغتیي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپي دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ نه خطه د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې د سمکه پر سر راپورته شوی ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې دوه خو دی بل پر ضد درنې اوس پکې وسیلې کارول چې خلکو ته د ځانی زیانونو سربیره مالی زیانونه هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې له امله ډېر خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواده بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړه د افغان پلورونکو پر کاربندیز لګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبري جان سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنې له قانوني اجازه پرته بهرني وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینه وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړه پلورونکو ته چې بهرني وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندوشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشت کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسناد افغان کډوال د غیواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې واورئ. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر می راخستی.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایا او کې د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکوم ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندې دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي
باور وکړ. اوس خبر سن ول برک دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ تر پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشالم چې جوړ سي.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څارساز بنوای د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودون اقدام خای په افغانستان کې د خزو جنو له قانون څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې د په افغانستان کې د خزو جنو له حقوقو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاره اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشری حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نور جیسس پراپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واخ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړي فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېل کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنونسین کې یادونه شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنونسون سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راخکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغه هیوادونو له خوا دغه ډول اقدامات شدوی خپل غواړي د طالبانو څخه شکایت وکي. دا موږ ته لاره نور هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونی کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډک اعلامیه ده، لیکن زه فکر نکوم چې طالبان دی عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت، چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو وینجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پانتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په دغه قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غړي دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوق په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغه نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کوي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی په رسمیت نه پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي که نه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت د محکمې او هم دارنګه د جنایي نړیوالې محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د اسنادو له مخې خصوصا د جنایي نړیوالې محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جوابدهي نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي بانډونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسېره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي طالبان، د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمې نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته یې کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي، برسېره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې هغه راشي، یعنې هغه عادي تعاملات به دنیا له د طالبانو حکومت سره ونه لري، د دې حکم نه وروسته که یاره دا حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسو د استاد نصر الله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه وي خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دی په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبانو حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوالو اړیکو شمیر کارپون وای چې د امریکا اوسنی حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمتشي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولسم امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او دوه نور امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې دغه دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دی له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی. دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي، او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلي چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبانو په بند کې دی، هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی. دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم ول کېږي چې محمود چوګاکی محمود شهابی به د طالبانو القاعده ته سپارلی، دا موږ نه تاییدو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع د خوا نه دی راغلی، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکې دی چې القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولس امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې په خوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وجل کې دوی ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 نورو کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه طالبانو نیونه نه ده تایید کړي. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه د سی آی ای پخوانی مامور سارا اډمز په خپل ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعدې ته سپارلی دی او خبرداری ورکړې او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایي اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی، او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې تاریخ فرهادي وایي چې د امریکا اوسنۍ حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
دو جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د خبرم د شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برم د شوی وګړي چې په هر ځای کې وي باید آزاد شي، او جو بایدن له دې وړاندې چې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برم د شوی کسانو په امریکا کې هر کله وګړي
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنی وړ بولی، او ای طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانې کون کې جواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20مه د کورمې په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوې او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له سلو ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال اړیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعګانو سنیانو ترمنځ د نخته د رواني میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنیز مکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلی او احمد سیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولې دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اړیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اړیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رکزیو او کوارت څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړم ورځ ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت ناوختي د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خورکلی او بالشت خیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تیر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 290 کسانو ته مرګشوب لاوختي وه. له دې وړاندې په 2008 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمې کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفان د کوي چې طالب انسکونو د جواز نه لرلو لامل نیولې او اهلي ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفي جواز به ډیره لوړه ټاکل شوی چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفان ټولنه وایي د طالبانو حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پرې وی کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د دې په سپوږمۍ د دې سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمیر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمیر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمیر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا او برای حوالدارهای کوچک او برای دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبد مرغ اسلامی امارات چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پاری د دې ورکولو توان هیڅ صرف نه لري. د سې شنبه پرځ د حکومت په ځان راغلل او اکثریت دغه صرفان یې له ځان سره بوتل او ډېرې یې او په ډېر سپکاوی له ځان سره بوتل. د سهار راغلل او تر مازدیګر څلور بجو یې هم دلته حضور درلوده.
صرفای بزرګر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لوده کوی ازادی رادیو تیبا ویل
که جدی گرفته. البته افتا جلویتر هم بود ای کار که ما به حساب بگم که برد ما نبود، افتا جلویتر بود ای تا می آمد میگفت نسته کم نشینیم.
یه هفته کیگی چی جدی نیولی مخ که هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مخ چی مخدرات تو که پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی 200 کسه له څلورو قاوره ماتيږي. همدانی ول اوړلوي هغوی چې وایي نزو یا لګ ممانیت وکړي وایي هم ځوان کشر سپینګیره نوی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و ابرو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
بټونو د سر یا ګرځنده دغه صرفان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه
مجوز را به حد اندک برسانه.
که مسئول اداره د جواز به ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي. د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو. مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمېنې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زمو گفتن علی اسلامی امارات او افغانستان بانک څخه خطا ده چې تو وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو تر لاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
همکار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برش.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاوټه وي او 40 ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ارزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیات ورته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې.
په ارزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه اوس خبر سن ول برق دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولنه خوشاله کېدل کله و چې د دې برق څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د ارزګان اوسیدونکو نصیب لاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاطمه افغانی مژ استعمالوي د سولری برک پالسی مژ اطمینانی چې د دې برک بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برک په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په ورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحب جان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور وی ساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په مول لري، انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته دغه درې میګاواټه ځانګړې سوې برېښنا به د یو کال په موده کې د اته میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برېښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. دا یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلو واټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډېر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
ترنو اوریدونکو د ازادې اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو ترغې د مخه خبرونه. د بخری نړیوال سازمان په ایکس پانه کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمي د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمي په وروسته کال د اکتوبر په 18 په کابل کې نیولی و. د بخری نړیوال سازمان په خپل ایکس پانه کې دا هم لیکلي دي چې عظیمي د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندانی شوی و چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونو اقدام ښایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پایلموي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون په ویګړ اعلامیه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان غړي فرشتي عباسي پر خپل ایکس پاڼې لیکل چې د اقدام ښایي د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په یوې نړیواله محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پایلموي. د هغې په خبره نورو ودونو باید له دې هڅو ملاتړ وکړي او افغان ښځې په دې پروسه کې شامل کړي. پاینال کې د طالبانو د حکومت یو بیان هم د فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقص بلل دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر شارل زفیر کرنډي کاروای چې واشنگټن ته تللی سو د امریکا د بهرنی چارو وزارت له مرسلې روزماری دی کارلو او د افغان ښځو انجنونو بشري حقوقو په چارو کې د امریکا له ځنګړې سازې رینا مری سره د دوه د ناستو په اړه خبرې اترې وکړي. هغه له ډیکر د خبرې پرون چهارشنبه پیو بیان کې کړی دی. د هغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري حق دی، خو اوس مال د افغانستان نیم وګړي د دې حق څخه محروم دي. د 2023 په اګست کې پر افغانستان د طالبان بیا وکمنې دوه رئیسې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز وضع شوی او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځول شوې دي.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خاص خودتان آزادی و شنوندگان همچنان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های خاص شما گنجانیده می شود. برای
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی اسدالله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. یو شمیر هغو افغانانو چې په ایران کې مسافر دي د خپل مسافرۍ او د مسافرۍ پر مهال د بد ورځو حال راته ویلې دي. په افغانستان کې د نننه بیا ځینو کسانو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې او ویل دي چې له تعلیم نه درې کاله د نجونو محرومېدل به افغانستان ډیر شاته بوزي. نور پیغامونه هم راغلي دي. دا پیغامونه سره اورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام یو برخه هم خبرې دوته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم، بخیر یم. د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو سلام نوایم، نیکی دی او دعاګانې. نو دا دی مکتب په اړه به تعلیم او تربیې په اړه به یو پیغام درته نشر کړو. د دې غزنی ولایت نه خبرې کوم چې دا ډېره ناکامي ده او ډېر د وطن پرمختګ خونه ده پر شاتګ ده. نو د مول چارواکو د وختنه د پکله کسره سی باید دا مکتبونه آزاد سی او ډاکټران پینداسي او ډاکټرانو لوته اجازه ورکړل سی متعلمانو ته دا درې کاله نه دي درې کاله چې چاته د تعلیم پاته وو درې کاله حکومت ورشاته کړو درې کاله به بېرته تعلیم کړي څه شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو د چا څلورو ته ورسېدو د چا پنځوس چاته سي یو کال پاته وو یو کال درې کاله دا تېر شو یو کال به د ده پاته وو یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي یو کال په پنځه کاله بدل شو نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي نور نو پیغام نشرولو نه مننه علامه آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو متاسفانه نه نشر کیږي.
السلام علیکم. زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میز پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د ده حکومت توجه وکړو لکه چې سیلابونه دي بارانونه دي سخت زیانونه رسېدلی دي څوک پاملرنه نه کوي ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي کینډاوي ډېرې ستونزې سره مې مخامخ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو ته محمد شیخ زیاد ام له هلمند وزاده څخه د نړیوال روغتیا سازمان چې کوم رپورټ خپور کړی دی چې 1600 ماشومان یا کسان په افغانستان کې تیر کال شری ناروغي وجېدلې دي شری ناروغي زبې دا درته وایم چې وازی نوزاد ولسوالۍ هلمند نوزاد ولسوالۍ کې تر 1600 کال زیات وجني وړم کال چې دی په درمیان 1650 کې دکان کې د دې درې زمونه وجله او ګل محمد په نامه تیر جمعې یا دوی نور جن وجله د کلی بادام وسیدونکو د محمد اسرائیل په نامه چې د کلی بادام د ولجان کاکا زوی دی د دې زوی په روژه کې چې د شری لامل مرسو اگر خلک شهیدان د کلی ګرسې د واکسین هم نکي د شری نور هم نکي اما پاوی نه لري د ته خلک سیوا د کچ کم نو بیا د کسي او د بیا زمانې بیا ورسته چې په سره کې څه کوکنار کړسي وغه د پښسي و د پښی لامل د زمانې ولور بیا ورسته ورسته مړس نو دلته کچیر نړیوال سازمان واړی چې رپورت خپور کړي د نوزاد ماشومان د سینه بغل نو دا وشیر پاک لچ څومره اختلافات بیا وجن چې سینه بغل نور ناروغي دي او دا خپل وارث دی نو هغه چې سوړ منې شروع سو دوی د زمر سره په تماس کې زدلته کومه کوي ولې کې کار کوم نو بیا به دوی ته زه رپورت چنتو کوم چې د کال دلته نوزاد ولسوالۍ کې څومره وسلام به احترام د نشو کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډیر وخت کې پاکستان کې وم او چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې 40 جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا 30 افغانۍ باندې 40 جی بی و نو و چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکم 40 جی بی تقریبا په 1200 افغانۍ باندې دی چې د پاکستان 15000 کلداري ته نه جوړیږي. پاکستان کې 1500 کلداري باندې 40 جی بی و او اوس افغانستان کې 40 جی بی په 15000 کلداري دی. نو ما افغانستان د انټرنیټ پاک شکایت ترلاسه کړی چې اوس فلحال نه جنگ شته نه جګړې شته او افغانستان خو اوس الحمدلله آزاد دی جوړ هیواد شو باید چې د حکومت هرې خوا ته فهم واوړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به یاست. نشیر احمد ایبی یم د هلمند ولایت انچ پیرلم واس په یاران کې یم. نو تقریبا څلور پنځه میاشتې به خامخا کې چې یاران ته راغلی یم مګر په یاران کې یم چندانې کار کوله کوي والا بس ما د افغانستان له خطا وتلې چې یاران ته راځي. اوس نو موږ کار داسې ستړی دی داسې ستړی کار کوو میاشتې لس میلیونه راکړي چې هغه د افغانستان لس زره افغانۍ کېږي هغه نو بله علاقه زموږ په مصره په ارځي چې دونه سختې لارې پر موږ باندې راځي دونه سختې وو چې دا شل کاله په افغانستان کې پر ما تېرشوي پر ما نه دي راغلي لکه دغه لارې د ایران پر لارې چې باندې پر ما باندې راځي. نو ما د افغانستان د ټولو څه دا هیله د افغانستان د ځوانانو څه چې خپل په افغانستان کې 1500 افغانۍ د 200 افغانۍ کار کوو پیدا کېږي لا ایران ته به نه راځي. اوس نو کار نه شي کوی چې نمای دې
لشکار وکړي یا ورځ بیا کار یا ورځ کار دی چې لشکار دی وکړي بیا حکومت ترته ولاړ دی ګیرې دی. السلام علیکم دا زما خاطره.
السلام علیکم جی محترم جوړې په خیر طبیعت برابر دی ورا کوم رااله تون خو بس د یاران رااله تون خیره افتی بالا یم بیا شت به یو ځای کار وکړي یم بیا شي پیسې راڅخه وخوري وای بورا غری کثافت اصلا ګر سره پرانګي مون نه کښنه زه په خپل باور دی وسه ځای بچکونیانو ګر کړم په خدای دې کسم ژر څو په چاډی راس پرې کړی نه دا خو زه په خپل خپل درته وای دې نو بس د مسافر حالتونو خو دغه بس دغه حالتونه دي ګر دغه وبوله د دې ځای و مسله د یو ځای څخه بل ځای ځي مګر دوه درې میلیونه ورکه غو چاغه هغه پولیس خلا خیر دی چې بچکونیانو سره ګر کې بادانو یې په چاپګانو یې پیسې راوسته یا نو
گوشانی موشانی سلیت آخری سی چه پیسی دین آخری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو صاحب جان اورو را مش خوب بس دلت را غلی پا ایران کیو بالا بس دلت کار کو دا غریبوی را غلی دا مجبوری را غلی نو بس دلت پسل بساده کی جیس بساده مش تا پیسی را پی نوریم پیسی را سینی خوری پا ایران کی کار و روزگار کو زن بخبال دا دول سکالو یم نو دلته په کانال کې دا غسته شماره رااله نو بالا یو صدا وسر راغلی ول نو بالا ارقم چې تیر سره کوي ارقم چې ستې بس را باندې پیرزو د غیر سره کوي غلام وسات.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات د ټولو د مخصه د ازادي ریډو کارکونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. زه تحصیل خان د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما د ازادۍ ریډیو څخه دغه غوښتنه ده او دغه پیغام سي تر لوړو چارواکو تر غوږو ورورسوي. موږ د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ سرحد ولسوالۍ ده د پاکستان سره بارډر ولسوالۍ ده. موږ چې کوم پاکستان ته اړو پر دا تار باندې موږ ته ډېر غټ غټ مشکلات دي. د طالبانو د لوړو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام واوري. دلته پر دغه تار باندې موږ طالبان نه ایله کوي. د پاکستان د خواسته موږ ته دونه ستونزه نه ده پېښه لکه طالبانو د خواسته به موږ ته ستونزه پېښه ده او دا لغړیانو سره دوی میلاو دي. دا لغړیان موږ کوي لس زره پنځه لس زره پاکستاني کالدارې راسه اخلي د هغه په بدل کې بیا موږ راړی یو پاکستان ته موږ مجبور یو ټوله پاکستان ته روان د کولې والا یو ګل د کولې ټکریان هغه دا طالبانو دا لغړیان سره لاسیز موږ سره ډېرې پیسېګانې اخلي بیا هغه کوم نه ایله کوي. په دې خوا سې راوړو د پاکستان د حکومت په خوا ته هغه بې د غونه نه زیروي لکه کوم دا لغړیان طالبان چې زموږ سره ناجایز کوي. زموږ د زما د ازادۍ ریډیو صدا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو تر غوږو ورسوي. زموږ ته په افغانستان کې دننه یو د کار زمینه برابره کړي له د لارو ستونزې راته هوارې کړي. موږ ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو چې پاکستان لار دوی پر بنده کړي یوه خوا نه کېږي ګرانۍ دي بل په دا سرحد کې طالبان کالداره نه ایله کوي. دلته اکثریت کالداره ده دوی کالداره باندې بندیز لګولی دی کالدار هم نه ایله کوي. خامخا به وټه کوي وټه به د دوی په خوله کوي یعنی وټه به د سل دوه سوه دوی ته زیاته ورکوي او دلته افغانۍ شته نه. نو دوی اول دې دا وکړي له دلې موږ ته یو کار برابر کړي که هغه نه وي پر لارې دې موږ ته ستونزې نه برابر نه جوړوي. وسلام بعد سلامه د ازادۍ ریډیو څخه زما دا خواهش دی چې دا زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د کونړ ولایت محصلین یو. موږ په پوهنتون کې ډېر مشکلات لرو نو په دغه اساس باندې پوهنتون او د لیلې تعمیر ډېر لرې لرې دي دغه وجه موږ بس ضرورت لرو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه جوړې بخیر خیرت بخیر الله خیر د هلمند ولایت نوزاد لسلی څخه مې تاسو پیغام پرېږدم چې زموږ نوزاد لاره چې ډېر خراب ده خامه ده نو موږ ډېر مشکلات ورسره لرو. زموږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسېږي زموږ سړک راته سم کړه ته پوهېږي زه ګرېش څخه بیا تر نوزاده مساکله پورې دا لارې ګرده خامه دي موږ دغه ستونزه لرو تر مسلمانو پر د موږ خبري ورسېږي.
اوریدونکو دا وستا سي پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چاره ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په دغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو، زما د اکازي د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کال کې جوړ کړی. که ار چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ کوز د مورته کړی ده، که ار چاته معلومات یا د مړی یا د ژوندۍ د شزه د پلا پر کور پاته ده، مشته دي په دغه شمیره معلومات راک په ټول نړۍ کې ار چاته معلومات. سپرابیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دو دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زای او دو کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زویدی محمد شپیگا کام لسید ارچات ورور معلوماتی ورور پا کارچا دا معلومات راقی 15,000 افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. بعد سلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماتله ولم، کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقل معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تایر روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادره کسوي دی. نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره ده. تقریبا یو میاشت کېږي چې نادرک سوي دی، الک چې ډیر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کوم سیمه کې وي، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یې لیدلې یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسي. لبرنې زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زر یو ځل بیا هم درته تکراروم: 00 01 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده: 00 05 1 4 1 8 8 2. میرا یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم، 0505 4 1 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم، 0 85 45 1 6 4 5، 0 5 8 4 0 1 6 4. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی، دغه واته میشت کیږي، د ځاز خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نومیا د دوه د اجمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري، ځای ومنځ کنه نورمال میږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي، 0 90 91 215. شمیره ور بیا وایم، 0 90 91 215. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علي ونن د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره د رکسو، یعنی دا سن دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي، بیا تر دا اوسه پرې نه درکسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وکړه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو، که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا، 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر د زما آواز اروي د واتس اپ په دغه لمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم. سپر پنځه وار درې شپېته څلور سو څلور له خدای پامان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره زده لی بیا صفر و دوا واره صفر دوا واره دوا دوا صفر و شپږ پنځه. زه به رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزاد رادیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوي تشبه. زه اختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراورات کلستان ولسوالۍ د ماده د کلی اوسیدونکو و تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو کدار جا زروي یا د خپل زما غوړي یا د پاره څوک معلومات لري نو زما سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001024219 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0001043928. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001042819. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006439208. یعنې 0001024219 همدارنګه 0006439208. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. لا سمودی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیما دغلتا زموږ یو تن ملګری زیول حق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو وایم 0 98 99 1532. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیږم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مې زنګ درته وکړلی ده. خدای دې وکړي ستاسو په روغ جوړ یاستئ. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیږي. دا یو کال کېږي چې په اړه یې کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او چاته یې معلومات ترلاسه سو په دې شماره د موږ ته زنګ ووکي 0001 94 0001 93 اخیر ته نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0001 04 09 15.
من زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د نس کې نه درک شوم دا چې په څلو وې څو کالې تر وک نه پاتم د کار څه معلومات نه مو ته په داس مې راځم دوه هي چې پر وا بیا بیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په من.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه